پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. او رئیس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارک د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې کوي. مخکې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې له افغانستانه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله کړې ده او نه تنه عسکر یې وژلی دي. او د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر به نن د روسیې له ولسمشر او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. پوره خبر نو واوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې هند په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس پرون په یو ورځنی سفر نوی ډیلی ته تللی و او هلته د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د هند له جمهور رئیس او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په خبر پاڼه کې چې لا ارګا په دې اړه خبره سوې ده راغلی چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار کړی چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی او د دې ستراتیژۍ عملي کېدل یې مهمه خبره بللې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ټیلرسن د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هند د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری هیواد دی. ټیلرسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس به یوربیا پر هندي چارواکو ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې له لارې د هغه هیواد د بیا رغونې او د هیواد د ثبات لټینګېدو سره کومک وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 نیټه د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې تقریبا د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یو پوسته حمله وکړه او نه تنه عسکر یې وژلی دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. حمله د فرا په پښترود ولسوالۍ کې سوي او څلور ساعته یې دوام کړی. مهری ویلي چې په سیمه کې هوایي حمله شوي او ولس وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنند روسي له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د پخوانی شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچف سره جلا جلا وګورم. شتاین مایر نن مسکو ته دی. فرانک والټر شتاین مایر بل روسي لوري سره پر بشري وضعیت او په روسيه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر وضعیت خبري وکړي. شتاین مایر په داسې وخت کې روسیه ته ځي چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د روسیې او غرب روابط تر بل هر وخت نازک شوي دي. د جرمني ولسمشر د روسیې له کومرسانت روسپانی سره په مرکه کې ویلي چې هیله من دی چې له پوتین سره نننۍ کتنه به یې موقع ورکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د ټینګېدو موقع وپیژني او د باور د پیدا کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. د عراق د کوردستان حکومت له بغداد د جلا کېدو په اړه د تېرې میاشت د ټول پوښتنې د نتیجې د ځنډولو وړاندیز کړی دی. کوردي چارواکو ویلي چې دا وړاندیز په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي او له بغداد سره د خبرو د پیل لپاره شوی دی. د کوردستان له مرکز اربیله پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې دوام د یو لوري په ګټه نه دی او یو لوری هم بری ته نشي رسولی، بلکې دا وضعیت به عراق د ګډوډۍ لور ته بوزي. په اعلامیه کې د عاجل اوربند د ټول پښتنې د پایلې د ځنډېدو او د عراق له مرکزي حکومت سره د مذاکرو وړاندیز سوی دی. په کوردستان کې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وسوه چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو 2% له بغداد د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړه. او د چین کمونست ګوند نن د خپلو لوړ رتبه چارواکو د کمیټې جزئیات خپاره کړل. د دغو چارواکو یو نوملړی خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ تر څنګ به په حکومتي چارو کې مرسته کوي. شیبه د کمونست ګوند د مشر په توګه دوهمه دوره پیل کړې. د ولسمشر شی پرته د چین صدراعظم لی کیکیانګ یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې چینن اعلان سوه پر خپله چوکۍ پاتې سوی دی. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غوړی دا وزنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي.
او لکه مخکې مو ته مشوره ورکړل شوه چې هندوستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. دا د همدغو مشورو په بنیاد باندې
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. د غرازه اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې نن په نیوی ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. د هم اوري چې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو د غونډې د سیشن به د ورځې ناوخته انتر سره شو او ولسمشر وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. دا هم موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی دی.
بلې نورې سپ تاسو اوریدونکو ته سلام. د سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې له جمهور رئیس سره مشورتي ناستې کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو له مخې له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د څرنګه اړیکو دوام پاړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سره په هغه موضوعات چې افغان حکومت تل شریک کړي دي او ژمنې هغه هیواد کړي دي د اړیکو دوام یوازې په دې شرط باندې دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه د غژمنو ته وفادار پاتې شي. هغه وویل
په مجموع کې د دوستانو سره لکه د هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجتماعات شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دوی باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې پیسې او د تروریزم د مقابلې پیسې مضبوط شي.
ښاغلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان ته د جمهور رئیس سفر یو هدف هم همدا و چې دغه هیواد اعتماد ترلاسه کړي او ممکن ګڼو نور هیوادونو ته هم ورته سفرونه دوام پیدا کړي. خو هغه د ازادي راډیو دغه پوښتنه ته په ځواب کې چې پاکستان ته به د هغه سفر کله وشي ستاسو سره په مشورو کې رئیس جمهور موقف څه وویل چې افغان حکومت په دې نظر دی چې هغه هیواد ته د اړیکو جوړول او د سفرونو لړۍ یوازې هغه وخت دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه خپلو شرطونو ته دوام پیدا وفادار پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت پاکستاني پلاوی او همدارنګه چین او امریکا په عمان کې د سولې خبرو د دوام د پرانیستو لپاره سره راغونډ شوي وو او دا د څلور اړخیزو غونډو څلورمه لړۍ وه. اوس افغان حکومت وایي چې د غونډو دا لړۍ دوام په دې شرط پیدا کوي چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. په همدې ډول د جمهور رئیس دوایم مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې لږ تر لږه پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې خپلو ژمنو ته وفادار وي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تیرې غونډې چې دوی سره شوې وې او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
په ټوله کې د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو ډلې چې عزیز الله دین محمد د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي غونډ د مشورتي ډلې مشوره رئیس جمهور ته دا و چې پاکستان سره خبر ته دوام ورکړل شي ولې د سیمې نور هیوادونه هم په دې برخه کې ځکه په اعتماد کې واچول شي تر څو په هغه هیواد باندې فشار هم موجود وي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکل جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړه شو چې له پاکستان سره د خبرو پر مخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلی کې د هند له چارواکو سره پرې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانانو په ملکیت او رهبری د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. له ارڅ څخه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کتنه کې د هند صدر اعظم ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه باید له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د ترورستانو امن پټن ځایونه هم له منځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې په نیوی دلی کې دی او د هند له مشرانو سره به پر افغانستان هم خبرې کوي. په دې اړه وروسته اوري خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. ده وویل چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې نه شي. په دې اړه له ښاغلي خادم سره یوسف خان زدران مرکه کړې. په سر کې ښاغلي خادم وویل
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپلو کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاست نشي کامې بدلې او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازي خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیدا هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لورې د پاکستان سره د دې ټولو سن سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هر مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو د خپل وارداتو خبره کوو نو زه فکر کوم چې 300 میلیون ډالر زموږ صادرات دی او 100 میلیارد ډالر زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لکه تر لکه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی دا په خپل ذات کې لخپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانوره ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندوستان سره زمونږ دوستي یاري دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کولی شي چې موږ هندوستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستي او یاري هغوی د پاره ګټه کوي، نه دا چې یوازې موږ د مات لاس څخه خیز باندې هغوی پر غاړه کې زنګېدلي اوسو. مګر تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته نه شي، قاطعیت رامنځته نه شي، د دوست او دښمن تعریف رامنځته نه شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپلو ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول دا په خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل ناورین لپاره لار هوارول.
بله بله خادم صاحب، بخا کله چې هندوستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت اله مندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لږ تر لږه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دادي چې پاکستان په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، لاغه ورسره به دا اړیکې او دا تګ راتګ لاخه کیږي په دې برخه کې ستاسو نظر؟
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. خو که چېرته غیر سیاسي او بې پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي، عاجل باید د سفر وشي. هندوستان زموږ هر درد او هر تکلیف دوا نشي جوړولی، دوی باید له پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې داغوی په خوالی کې خپل خوالی وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې تر څو فشار رانه شي، پاکستان چې تر څو مجبور نه شي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزونو سره مخامخ نه شي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلوي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم چې د پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه چې دا څومره مهم دي خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې، نن یې په نیو ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. خو مخکې له دې چې د ټیلرسن د لیدنو کتنو موضوع واخلو، اقتصادي خبرونه مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې دویمه برخه ورغوي. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ډېر زر به د کانونو پټرولیم وزارت د جبل سراج فابریکه چې ضرورت لري ترمیم ته په دې برخه کې به پانګونه جذب کړي. موږ له درې څلورو شرکتونو سره همدا مهال د هغوی هغه پروپوزل او د هغوی هغه غوښتنې د پانګې اچونې لپاره بررسي کوو او په ډېر نږدې وختونو کې موږ په دې وتوانیږو چې دې فابریکه کې موږ بنیادي تغیرات راولو. دا فابریکه خپل هغه اصلي حالت ته ورسېږي.
ښاغلی مدفی وایي دغه فابریکه اوس مهال په ورځ کې د سبان د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت لري. دا د بغلان د غوري د سیمنټو تر فابریکې وروسته دوهمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. په بلخ کې د مشارکت دانش کنفرانس او د کرنیزو توکو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې بلخ کنفرانس کې د سبان د 300 تولیدي شرکتونو مسؤلین د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کوي. ښاغلی قاسمی وایي دغه شان د کنفرانس تر څنګ په نندارتون کې به په 500 غرفو کې کرنیز توکي او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې. له هرات تازه راپور لرو چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو په یوې لوی غونډې بمباري شوې ده او پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې، نن یې په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني
چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په خپل خاوره د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. نوې ډلې ته په سفر کې به ټیلرسن د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وګوري او پر مختلفو موضوعاتو من جمله د افغانستان پر موضوع به هم ورسره خبرې وکړي. خو اسما څاروان دلته په سټډیو کې را سره دی او څاروان صاحب د افغانستان پر موضوع سربیره دغه راز د نوې ډلې او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم مهمې دي او پر دغه کتنه کې به دا موضوع هم ډیره وڅیړل شي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. د تر دې وړاندې د دوشنبه پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوسترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته د ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیره اونۍ په واشنگټن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري.
تاسو ویل چې ټیلرسن تیره شپه نوې ډلې ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې له چا سره کتلی دی؟
د نن سهار لومړی د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوول سره وکتل، وروسته یې د هند له بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدراعظم نریندر مودي سره هم وویني. تر همدې شېبې پورې د هند د ملي امنیت له سلاحکار او بهرنیو چارو وزیرې سره د ښاغلي ټیلرسن د خبرو په اړه څه نه دي ویل شوي.
څاروان صاحب، هند پر دې سربېره چې د چین په وړاندې پسې مکه د امریکا لپاره اهمیت لري، آیا اقتصادي اهمیت هم ورته لري؟
واقعا هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. تیر کال د امریکا او هند سوداګري راکړې ورکړه 115 میلیارد ډالر ته ورسېده او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه 1500 میلیارد ډالر ته ورسوي.
څرون صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، بیا به هم په نوې ډلې کې له هندي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د لیدنو کتنو او د خبرو له حالمو خبر کړو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري، مخکله دی چې د هرات پیښې ته مخه کړو. یو بل د افغانستان په اړه یو بل موضوع راخلو. د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې سوریې ته د استول شو کسانو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د ډېر افغان کډوالو له ډلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کېږي چې پیسو او د استوګنې اسنادو ته اړوي. د دې راپور لنډیز متکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي، د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سه شنبه په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شمس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وای، د جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي، کوم کسان چې دلی دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هیومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار وو، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شام زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران 10 کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کېږي ورکول کېږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو او رای مخکب خبرونو کې مو اوریدل چې د فراه چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په یوه امنیتي پوستي برید کړی، نه سرتیری وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د اسوشیټس خبري اژانس راپور له مخې د فراه دی ولی ویان محمد ناصر مهری وویل دغه پیښه تیره شپه په پشت رود ولسوالۍ کې شوې او نښتو 4 ساعته دوام وکړ چې پکې دښمن د پوځیانو د افغان سرتیرو پر ضد له توپونو هم کار اخیستی دی. د مهری په وینا د افغانستان د هوایي ځواکونو جنګي الوتکو پر برید کوونکو بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د فراه له څنګلوري هرات ولایت څخه بیا د هرات چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې هوایي بمباري شوې او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا موضوع بیا هم زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټوډیو کې. رسدای څاروان صاحب، د هرات چارواکو څه ویلي دي؟
مننه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لویه غونډه بمباري شوې او د غونډې برخوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل پرون سه شنبه چشت شریف ولسوالۍ ته نږدې شاوخوا 300 وسلوال طالبان را یوځای شوي وو چې هوایي بریدونه پرې وشول. د هرات د والي ویندوی وایي وسلوالو طالبانو پر سلما بند د برید لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو امنیتي ځواکونه د دوی له پلان څخه خبر شول او بمباري پرې وکړه چې په نتیجه کې زیات شمیر سختریزي وشل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان په عین حال کې ویل چې د مرجوبلو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه پورې معلومات نه لري. د هرات د والي دفتر وایي چې له حمله وروسته روغ پاتې شوي طالبان له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا هم پر سلما بند حملو هڅې کړي او په ځلونو یې د دغه بند ساتونکي او انجینران پنهخه کړي دي. د افغانستان په لویدیځ کې ځینې چارواکي وایي چې ایران له طالبانو سره د بندونو د ویجاړولو لپاره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي.
بله، اسمه څروانو تاسو نه مننه چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې د وروستۍ بمباري په باب مو واورېدل. د موضوع بیا هم نن په خبرونو کې تعقیبوو او له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
زړه زادې راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د هلمند د ولایت د ترانسپورت ته مو شکایت لرو. د نمائندګۍ څخه د نمائندګۍ پارچه چې د کوچنی موټر د 15 کسه مستاریان دي سل افغانۍ راځه چې د دوی قانوني پارچه چې د 15 افغانۍ دي او اکتوبر پارچه چې د 10 افغانۍ دي زموږ 60 افغانۍ اخلي. ایا دا چا چې بو ته دا مول والی صاحب څه دا خوښ کو او بو ته دا د ترانسپورت څه خوښ کو چې دا موږ د هلال راکی مشرې قانوني پیسې راته واخی. دا موټر وانان چې وران ټول موږ دا شکایت لرو. السلام.
بل السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه خبرې کوم. رانه کوچې موږ دا غواړو د اشرف غنی څخه موږ دا پوسټو ورته وکړچانې په څومره څه دی او په شيرا څخه دا مالي پلیس مرزه وي ته کوي دا غواړم دا کوچاره سره شو چې عمره سره شو ونه وي. والسلام ته احترام.
السلام علیکم د آزادې رادیو اوریدونکو کارکونکو ته او د دغه ټولو کسانو چې مونږ ته دغه زمينه واره کړې چې د سب دغه ماشين چې مونږ ته د خبرونې په مخ وي دا ولسمشر نه ډیره مننه کوم د ننګرهار د سرپتاماس کې فوجین شهزاد ډیره مننه کوم ډیر خوشاله شو په دې اقدام باندې چې د وکوچ پاکستاني لارې به نن له پس افغانستان ته نه راځي ټول چاودیدونکي توکي مخه به سره ونیول شي دومره کلاري به راشي په سلو کې اویا فیصده زه اطمینان درکوم چې په دې باندې به افغانستان کې کلاري راشي څومره چاودیدونکي توکي سامانونه چې دي هم په پاکستاني لارو کې راځي او بیا په اډو کې چې دوه خپل کسان چې بیا تولي وسلام
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریو کور مو ودان موږ هرومرو درته خبرو په دې هله چې چارواکو هم تاسو شکایتونه اوریدلی وی او د ستونزو د اواري لپاره مټ راون غاړي د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخه خزو په لړۍ کې د سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخکخه خزو در پیژنو خو اوس فرشته جلازیل ته په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د درې تخت په سیمه کې د چارواکو په وینا د وسوالو طالبانو پر وغونډه بی پیلوټ الوتکو بمبارد کړی دی. د هرات د والی ویان د جیلانی فرهاد نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سیمه ایزو سرچینو په حواله دا ویلای سي چې په د حمله کې زیات شمېر وسوال طالبانو جلسې ودی خو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. څوار لس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې نن سهار کابل ته ورسېدو. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د مستردو سو کسانو لوټکه سهار د کابل هوایي ډګر کې کښته سوه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه ته ناسکری ووجل. د فرا د والي ویان اسوسییټډ پرس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر سوله خبرې کوي. ټیلرسن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت د نوي ستراتیژي پر اساس به هندي چارواکي وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مرستې زیاتې کړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنند د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د افغاني شوروي لا اوروستی ولسمشر میخائیل گورباچیف سره جلا جلا وګورم. فرانک والټر شتاینمایر نن له هغوی سره په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر حقوقو او وضعیت خبرې کوي. د چین کمونیست ګوند نن د خپل لوړ رتبه چارواکو نوم لړ خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ ترڅنګ په یو کمیټه کې په حکومتي چارو کې دخیل وي. ولسمشر شی د کمونیست ګوند په سیاسي کمیټه کې پر خپل ځای پاتې سوی او د مشر په توګه دوهمه کاري دوره به پیل کړي. له شی پرته د چین صدر اعظم یوازنی چارواکی دی چې د کمونیست ګوند په سیاسي کمیټه کې خپل چوکۍ ساتلې ده.
د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي رادیو د مخخو خزو د پروګرام یوه نوې برخه د تخبرو
مخکخې خزي.
د ازادي راډیو درنور دن کو السلام علیکم. په خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه کوي. له مننن چهارشنبه ده او هر چهارشنبه دا وخت تاسو د مخکې خزي خبرونه تکرار بڼه اوري. ل دې وړاندې د خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له 2 څخه تر 3 بجو په ژوندې بڼه ل ازادي راډیو خبريږي. د مخکې خزي د دېونه په خبرونه کې مولا سورایا یوسف زې سره آشنا کوو. هغه مرمن چې د افغان ماشومان او مایندو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې دغه په دغه فعالیتونو غږیږو. خو کله دې چې لاغه سره بحث پیل کړو دا غي لند ژوند لیک اورو. سورایا یوسف زای په کال 1353 مریض کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه په کابل کې د اریا دنجونو لیسې فارغه شوه. بیا د کانکور ازمینه للارې د کابل د طب پوهنځي ته بریالی شوه. هغه یوسف زای د طب فاکولټا د 2 کالونو په ځای په 10 کالونو کې بشپړه کړې. په 1301 مریض کال کې د طب له پوهنځي د فراغت سند واخیست. په دا سال کې چې خپل محصله وه افغان میرمنو او نجونو ته د سواد د زده کړو د کورس له لارې زده کړې ورکولې. دلته د سرایا یوسفزی فعالیتونو هغه د کابل په کچه د سواد د زده کړو د بهیر د څار تر مسؤلیت ورسوله. بیا یې خپلو کلیوالو ته د خدمت لپاره لغمان ته کډه کړه او په یو کلینیک کې دنده واخیسته. له هغې وروسته په یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په اداره کې ورته د کار زمینه برابره شوه. هلته یې اووه کاله د افغان ماشومانو لپاره کار وکړ، خو د 2010 میلادي کال څخه بیا تر اوسه د افغانستان لپاره د مور او ماشوم د روغتیا د برخې د مسؤل په توګه کار کوي. ډاکټر سرایا یوسفزی ماشومانو او میندو ته د خدمت تګې ده او په دې برخه کې د ګڼو بېوزله افغانانو لاسنیوی کړی دی.
بلې درنو اردوونکو، تاسې د دې اونۍ زموږ د مخکې ښځې د مېلمنې ډاکټرې سرایا یوسفزی د ژوند په اړه لږ ډېر معلومات واورېدل. وړاندې په خپرونه کې چې د هغې له ژوند سره مو مخامخ آشنا کوو، ستاسو اوریدونکو ځینې مخامخ اړیکې هم اخلو. پوښتنه به یوسفزی صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم له همدې ځایه به پیلېږي چې ګڼو اوریدونکو ته هم ممکن پیدا شوي وي. څنګه مو پوهنځی په لسو کالونو کې وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارز تاسو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په هر ګوټ کې
مننه.
زما په تعلیم کې د اوو کالو په عوض ولې لس کالو ته رسېدلی، علت یې دا و چې د طالبانو په دوره کې زمونږ فاکولته فعال شوه، کابل ته پوهنځی وتړل شو د ښځو په مخ کې. بیا د جنرال سهیلا صدیق په مرسته چې هغه په 400 بستر شفاخانه کې 300 بستر روغتون کې کار کوه، هغه په دې وتوانېده چې هغه نجونې چې د دریم صنف نه پورته وي د هغوی درس شروع کړي. چې بیا هغې نه وروسته زموږ درس بېرته پیل شو. بیا هغه وخت کې طالبان په وخت کې بیا خپل تعلیم بشپړ کړ.
بېرته طالبانو په دوره کې یعنی درس بېرته مکمل
دوه کاله مې.
دلته طبعا ډېرې زیاتې ستونزې وي، هغسې چې خلک یې حکایت کوي مبارزه باید تاسو کړې وي. دا مبارزه مو څنګه کوله
زده کړو د حاصلولو په خاطر؟ زما کورنۍ ډېرې او د معرف سره مینه درلوده، خصوصا هر وخت زما پلار ډېر تعلیم سره مینه درلوده، مور مې هغوی په خپله موږ تعلیم ته هڅولو. داسې نه ده چې موږ داخل د کورنۍ کې مبارزه او د درس ویلو دپاره مبارزه کړې. چې مثلا که موږ درې نفره کې نستېدلو درس ته پلار ته چې موږ ته درس راکړي، ما به هغې نه مخکې توپ کړه او پلار سره به ډېر ارتباط درلودو، هغې نه به م ډېر شیان زده کول. دغه زما خپله علاقه م تعلیم سره و چې زه په دې د فامیل هستم، زما خپل علاقه و چې زه په دې وتوانېدلم چې داسې پورې ورسېږم.
هغه یوسفزی، دلته موږ چې ډېرې مخکښې مېرمنې خپرونې ته راغواړو یا مخکښې نجونې، دوی وایي چې زموږ کورنۍ لیوالتیا لرله چې زه زده کړې وکړم. ستاسو دا پیغام ممکن هغو نجونو ته چې هغوی کور کې اجازه نه ورکول کېږي یو ډول داسې ګزار به نه وي چې هغوی د ناامیده شي چې نه که کور یې روشن فکره نه وي نو دوی زده کړې نه شي کولی؟
نه، دا خبره ده که دوی په خپله مبارزه وکړي، دوی دغه توانایي پیدا کړي چې هغوی ته قناعت ورکړي. دا د دوی اسلامي حق دی، شرعي حق دی. دا داسې یو حق نه دی چې کورنۍ خصوص سره مخالفت وکړي. که دوی په دې وتوانېږي باید کورنۍ ته قناعت ورکړي او دوی باید هېڅ ناهیلي نه شي. که چیرې دوی ته اول اجازه ورکړي چې شپږم صنف پورې وي، دوی عقلا شپږم صنف دې پوره کړي، بیا هغوی سره کار وکړي هغې نه پورته. کله چې دوی د ښوونځي نه خلاصېږي، بیا خپل مبارزې ته باید ادامه ورکړي تر څو خپل پوهنتون خلاص کړي.
خو موږ چې د اکثره خلکو ژوندلیک بیانو، ویل کېږي چې په یوه روشن فکره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي، نو که داسې کورنۍ وي، نجونې وي چې هغوی په روشن فکره کورنۍ کې نه وي، لا لږ تر لږه د هغوی زده کړو ته زمینه نه برابرېږي، حق نه ورکول کېږي، څه کول په کار دي دوی ته؟
هغوی ته لکه څنګه چې زه ډېر د دې مثالونه لرم، کله چې ما واده وکړ خپل سرګنۍ کورنۍ کې، زما یو لیرو لورو وم صنف نه، پلار د مکتب نه ایستلی و. کله چې ما واده وکړ هغې ده ما دونه مبارزه کړې، دوهمه لور د هغې دولسم صنف خلاص کړ، بیا دارمعلمي لوست، بیا معلمه شوه. زه دا غوښتنه لرم د هغه خپل تعلیم یافته خویندونه چې هغوی مخکښ دي، هغوی باید داسې یو مثال نمونه شي چې یو کورنۍ ته ځي یا کله چې چاپېریال ته راوځي یا کاري محیط ته راوځي، باید داسې یو مثال وي چې خلک زړه ښه کړي چې خپل اولاد تعلیم ته پرېږدي.
تاسو زده کړې وکړې په هر ډول شرایطو کې او لږ تر لږه مبارزه به هم کړي، اوس تاسو
خپل کورنیو کې خپل کور کې څنګه زمينه برابر کړی.
زما مشر لور چې دغه ترکان مکتب کې ده، یعنی زه هر څه نه پاغه باندې، زما په نظر زما په اند هغه سرمایه بهترین سرمایه گذاری ده چې هغه په تعلیم باندې وشي. او زه همیشه چې هغه سرمایه گذاری کوم په تعلیم باندې، که زما اولاد یې قبل سوکي زه هم دا اوس خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مې برابره کړې. ځینې نور داسې خلک دي چې څنګه غواړم په میډیا کې د هغوی نمونه واخلم، هغوی ته ما د تعلیم زمینه برابره کړې. او کله چې ما خپله وظیفه شروع کړه، زه پیشو محترم شفخانه کې ما کار کوم، هلته زما سره چې نورې خویندې وي په انګلیسي نه پوهېدل او ډېر اصطلاحات چې انګلیسي باید وایي، او بل دا چې یو ډاکټر یا هر څوک چې په روغتیا په برخه کې کار کوي هغه باید په بین المللي ژبو باندې پوه شي. ملي ژبه باندې پوه شي، ځکه دومره د کتاب ژباړ په افغانستان کې نشته، نو باید هغوی اپډیټ معلومات یا تازه کره معلومات ولري، کتاب ولولي، او خپل تعلیم ته باید همیشه ادامه ورکړي، زده کړې ته خپل ادامه ورکړي. نو په دې سب ما د خپل معاش نه خپل خویندو ته د انګلیسي کورس دایر کړ، د استاد معاش ما ورکوو، او د ښځو چارو ریاست د لارې یو کورس مې د لغمان د ښځو په چارو ریاست کې جوړ کړ، چالت هم د استاد معاش ما ورکوو، خو انجونو ته د کمپیوټر انګلیسي کورس مې دایر کړی و چې هغه خپل زما د خپل عاید خپل معاش نه.
ممکن لومړنی کار په هغه وخت کې ستاسو کار هم لا جوړ نور څه، بیا تاسو نړیوالو ادارو ته لاړی. پښتنه ممدا پیدا کیږي چې تاسو درسته د نړیوالو ادارو کې د افغان ماشومان او میرمنو لپاره کار کوي، لږ تر لږه دا غږ پورته کوي، خو په خپل شخصي لګښت مو څه کړی دي؟
خپل شخصي لګښت ما تاسو ته ویل چې ما د تعلیم زمينه ډیرو خلکو ته برابر کړې، اته د فاکولټي مصرف او مکتب او اندرس کورسونه می دایر کړی، انګلیسي، کمپیوټر، چې دا ټول خود ما خپل بلګه
دي. او را خو د مالی لګه خود دلته په هواوی برخه ډیره اړتیا ده، چې هغه سې اوریدون کې ډیر وخوي د سکرنی ته مو ډاډ او اطمینان ورکړي چې تاسو جن سبا کوي او زورت زمينه برابروم، سبا د سراتلون کې لري د سکا تبلیغ مم کړی دی.
بله، د میډیا د لارې ز خپل د آشنا رادیو سره همیشه ارتباط لرم، او د خځو په خبرونه لري همیشه غوښ سر ځاړي کې لرم، مثلا د ملي رادیو تلویزیون سره، د ازادي رادیو سره همیشه ستاسو همکاران سره د تبلیغ پیسې کې کار کوم. د بل لغه همیشه نیمه نړۍ یو خبرونه په شمشاد کې چاغه کز ډیر فعال او مم دغه
اساس تبلیغ رسنې لاره ده. مخامخ مو چې کورونو ته تلوي ده،
کورونو تم چې زتللایم، ځکه زمونږ مچکل یونیسف کې کار کوو، هغه وخت کې یعنی په دې کمپاینونو کې چاغه د ماشومان د پاره د خزو ته پاره د واکسین کمپاینونو مونږ کور په کور تللو، کور په کور ما تبلیغ کړی، او همدار از د تعلیم تربیه په بخش کې یا د خون روزنه په بخش کې چې کله یونیسف کې زما خون روزنه په بخش کې ممکار کړی، مکتبونو تم کتاب چو قطاسی او د شین رسولي ټریننګونه ورکړي، او مخامخ مم خلکو سره کار کړی.
مننه. تاسو ممکن زمونږ ډیر اوردونکو پیژنې او تاسو پاړه باندې تفسیری ولري، نو اوردونکو د خبرونه په لړ کې تاسو ته هم درځو تر هغه زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې نوٹ کړئ. شمیرې مو دی 0999235540، بل شمیره ده 0900 8225. اخلي یوسف زی، تاسو لکه تاسو په ژوند لیک کې چې مونږ ویلې تر ډیره په نړیوالو ادارو کې کار کړی دی، او هم د ماشومان او افغان خزو لپاره، دلته څومره توانې دلې چې د یونیسف لاره د ماشومان غږ پورته کړي، ځکه افغان ماشومان په ګڼو سختو ستونزو کې دي، او بیا د سویډن لپاره، د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې لاره مداخله څنګه پورته کړي ده؟
همیشه چې زه ډیر د افغانستان څلورشت ولایت کې ما کار کړی، او ګوټ ګوټ د ولایتو ته تللی وم، تا زه کولای شم چې ووایم چې هره ولسوالۍ ته تللی یم. نو د ښځو چارو ریاست له لارې میندو سره موږ ناست یو، پر روغتیایي کمیټې کې میندو سره موږ ناست یو، او کله چې زه یونیسف کې موږ تا مکتب په مکتب زه تللی یم، او همداراز د ماشومانو د ژغورنې یو بخش لري یونیسف، یا ماشومانو ته کار کوي چې چایلډ پروټیکشن ورته وایي، هغه بخش کې یو کمیټه موږ درلوده چې سیپان یا داسې کمیټه وه چې د ماشومانو د ژغورلو دپاره یې کار کوو. هغه کمیټه کې ما کار کړی چې ډیری په لوګر ولایت کې، کاپیسا ولایت کې، بامیانو کې، او وردګ ولایت.
دومره ګرځېدلې اصلا تاسو د افغان ماشومانو تصویر څنګه پیدا کو؟
افغان ماشومان ډیر بااستعداده ماشومان دي، افغان ماشومان ډیر پاک او سپیشل ماشومان دي او افغان ماشومان ته زمينه د چي برابر نه ده. ځيني انجونی چې دي هغه دغه کلتوري مشکلات لري، بل یو سنتی هیواد دی، نورې ستونزې هم لري، کورنۍ کې ستونزې لري، خو څه ناڅه د نارینه و د پاره لږ زمینه برابره ده. خو سره دغه هم دغه امنیتي وضع د مکتب لري والی او دراز د خلکو ناپوهۍ د دې سبب شوی چې دغه ماشومان قرباني شي او دوی ته ښه خدمات ارزنه شي.
او دغه د ماشومانو برخه و تاسو د میندو لپاره هم کار کوي، اوس د سویډن د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې لاره میندې خزي افغان خزي په کوم حالت کې دي؟ ځکه تاسو ویل چې موږ بیلا بیل ولسوالۍ کې ګرځېدلې، ولایتونو ته تللې. اصلا
افغان میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. افغان میرمنې د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کې ستونزې لري، ځکه چې دغه سیستم چې اوس په افغانستان کې دی څه ناڅه دوی د مخکې نه ښه دی، خلکو ته لاسرسی برابر شوی، مګر په هغه اندازه چې د یو مور دپاره چې څومره باید په خپو لاړ شي، ترانسپورټ نشته، خلک بېوزلي دي.
ستونزو باندې موږ تر ډېره غږېدلو ده. تاسې دا غږ څومره پورته کړی وړاندې په خپرونه کې به غږېږو، خو اوریدونکو ته ورځو. خوست سرور ښکارا کو زمونږ اوریدونکي محمد الله را سره اړیکه نیولې ده. خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی. لوخوست محمد الله ورور،
سلام علیکم.
ملما
ته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
پرله سلام چې معلولو زنانو د فراتاف د تعلیم ترجو په برخه کې کوم خدمات کوي، کوم تبلیغ مکانه چې معلولو خلکو ته
معلولو زنانو یا خلکو لپاره مو څه کړی دي؟ ډیره مننه ستاسو پوښتنه خو مونږ واخیسته. او محمد الله تاس
په کلو باندې کې زیات معلول خلکو چې دي چې نه دي معلول
سین. تاسو د اغلی یوسفزی د ژوند په اړه باندې چې څه کارونه کړی دي او کوم خدمت یې ملاتړلی څه نظر لرئ؟
دا ښه نظر دی کنه چې خلکو ته خدمت وکړي، که هر لارې چې وي چې خدمت وکړي خلکو ته. عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی ډېر ضعیف
دی، ډېر زیات مننه. هغه نه یوازې عامه پوهاوی کوي، بلکې عملاً کار کوي په نړیوالو موسسو کې د افغان ماشومانو او میرمنو وضعیت ښه کېدو لپاره. د دې غږ پورته کوي بل اوریدونکو ته ورزو. خپرونې ته مو ځان خپل معرفي کړئ زموږ اوریدونکو ته، او پوښتنه نظر یا تبصره کله لري هغه اخلو.
السلام علیکم. او هغه لیو سفیر سلام احمد قاسم زناسه سرپاړی کم درځو تر
زواک سپ لین من ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې تل زمونږ پرونی سره اړیکه نیسی او ری زمونږ د نن ورځ د مخکې خزه پړ بس تاسو تبصره چې یو پښتنه لري هغه اخلو.
ډیر مننه. هغه لیو سفیر په افغانستان لپاره په خاص ډول مشورن لپاره ډیر کار کوي، کار نه شایل ورده. او دا خلې سفیر چې مدد کومه ده چې دا ویل چې موږ خپل تحصیلي دوره چې ده هغه په لس کال کې بشپړه کړه. ما دا موضوع هېڅ خاص ونه فکرم، خو اصلا شپږ کاله یا اووه کاله د طب پوهنځي خلاصېږې، نو دوی ولې لس کال ته دا پوهنځي ورسول؟ دا پوښتنه مې ده چې نورې زده هم د نورې واده کړي دي، بس کې یا په هندوستان یا پاکستان کې نورې واده کړي، ته بس کې زده کړې کړي چې نه مې کړي.
اندوس کی جواب ورکړي به
باور. او مننه ستاسو د پښتنې نامه د بخترونی په پایل کې ویل چې زمونږ تعلیم زکه دوه کالو نه لس کالو ته د زمونږ دوه دورې انجونو وغځېد چې د طالبانو په دوره کې اول کې چې کله د طالبانو حکومت رامنځته شو ټول خزي کورونو کې کېناستې د لو تعلیم په ټاپه ودرېدل. بیا غیر وروسته جنرال سویلا صدیق په مرسته چې کله ملا محمد عمر سره کېناستې دوه هغه نه امر واخیسته زمونږ تعلیم بیرته د طالبانو په وخت کې شروع شو، چې ما خپل دوه کاله آخر تعلیم د طالبانو په وخت کې بشپړ کړ. نو د دې لپاره دوه کالو نه لس کالو ته وغځېد. او بل سوال چې ما خپل د کابل طب نه وروسته IMS د پاکستان کې ماستری کړې په پبلیک هیلث کې. زه په پبلیک هیلث کې ماستری لرم.
هم روغتیا برخه کې ماستری لري، لاس دکړې کوي کنه وړاندې کوي. کو د محمد الله ورور پښتنې ته هم ځواب لپاتې دی، بیا هغه ته هم ځواب درکو. بل اوریدونکو را سره اړیکه نیولې ده مونږ د لپاره چې ځواک دغه پښتنې ته ډیره لیوالتیا لرله مستقیم زر ځواب ورکړو. خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشي ځان مراته معرفي کړئ.
اول محترم زدران سر تاته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. استاد درنې مهمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیر زیات بخیر راغلی. قاری شه پښتون،
تشکر. خیر شه واقعا او دا خوشبخته ده چې
پډیرو پخوانی مبارزه کړی دا او دی تعلیم حاصل کړی او نن دا بریا له تو پخوانی ګورې دا واخه واقعا خوشبخت له موږ نه افتخار کوو چې د شو خوندې په څنګ کې ولرو د ورونو سره د تعلیم په اړه چې کومه کوچې د ماشومانو سره یا د خوندو سره یا د نورو مظلوم اشخاص سره د تعلیم په اړه کومه کوچې تر وتیرېږه زدران صاحب په اوسنۍ شرایطو کې واقعا زما ستاسو مېلمنه څه پوښتنه دا ده واقعا چې په دغه واقعا د ښځو سره تبعیض هم کېږي او خودخواهي هم ورسره کېږي ځورول کېږي د دې چې د خپل مبارزه شروع کړه د اوله څخه د تر اوسه پورې څومره چې زه به کامیاب کېږم واقعا کامیاب شوم دا او دې چې د اول مبارزه شروع کړه څومره دغه امید د کامیابۍ درلودې او دا چې اوس د ډاکټرۍ په اړه چې اوس هم کار کوي یا پردن افغان ماشومان ته کار کوي کله چې دا مریضان ورځي د دې امید مریضانو سره څنګه یا او یا په اوسنی اثر کې چې دا پرد مبارزه کوي هغه نجونې چې تعلیم کوي خو د سیستم سره ناوړه ګټه اخلي او دا ناوړه سیستم ګټه اخیستل تاثیر یې پر نورو نجونو پر نورو ښځو باندې پرېوځي او هغو نجونو سره دې پیغام چې
او مننه ستاسو پوښتنه وخت سي خیرته ډیره مهمه پوښتنه ده چې ناروغان ته اوس هم رسیدګي لري ته برخه کار کوي کنه څنګه کار کوي کنه نور پوښتنه به بیا وکړم
لکه څنګه چې مو خبرونه کوي چې بیا ما په پبلک هیلت کې یاده ها آبی روغتیا په برخه کې به مستری وخت اوس د صحت په ای روغتیا په برخه کې زه په منیجمنت کې کار کوم یا
په اداري کې عمل ناروغان ته اوس مخه مخه
خلاص نه لري ما عمل ناروغان مخه مخه نه ګورم او بل دا چې
بل اوردون کې عمر سره شته مننه نور پختن ته بیا ځواب ورکو خو پرونته بخیر راغلی ستړی مشي بله
سلامونه لیک هیله احترامات د دران سپتا او تاسو ځرانی ملمنیته او د ازادۍ راډیو محترم تحریکاري بيدرا او باجیته او همدا شان کې ټول مینا نا کال دې ته هیله کوم
ډیر مننه خو ګی بخیر راغلی ستړی مشي خیر اوسه
ډیر مننه عنایت تنګیوال لري کومې له ورداګ نه نیواله
تنګیوال سه مهرباني څه بو ویل غوړین نن خبرونه کې
مننه کوم پښتنه لارم د ستاسو د ملمنۍ ته د پښتنه اداله
اردن کې پډیر ولولې مين سر راغې خو پښتني مونږ وانه خستله ټلیفون نه اړیکه وشلې دله هغه اردن کې چر سره اړیکه نسی یا زمونږ ټلیفوني لائن مصروفي او یا اړیکه نه لري یا دا وخت خبرونه کې نسی را سره شریکېدلې دوی په ټوله کې د افغان میرمنو د فعالیت او جن پاړه کولې شي را سره مخامخ غږیز پیغامونه هم پریک دي چې مونږ پراتلون خبرونه کې خبرو شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو د شمیره ته تاسو په دې اړه نظر ته پریک دي تاسو په افغاني نکه دوی سبزی په تیر د افغان میرمنو ژوند فعالیت وکړن ته په کوم نظر ګوري زمونږ څو اردوونکو پښتنه وی لمړی خوست نه محمد الله ویلې معلوم معلول زنانه او خلکو لپاره تاسو اقدام کړی دی لکتر لګ نړیوالو ادارو کې کار کوي په د افغانستان لپاره د سویډن په کمیټه کې او همدارنګ یونیسف کې کار کوي غږ مو پورته کړی چې مخکړي کنه
نو بل هم د اوس سویډن ما سپټول افغانستان کې زو کزه سي ادعا کوم چې اولنې ما سره چې د معلولین لپاره کار کوي یم کولې شم خنوري ادارې هم شته چې ملي د پر کار کوي خو متاسفانه د سویډن کمیټه د سنش کولې چې په ټول افغانستان کې کار وکړي دولس ولایت کې تقریبا کار کوي د معلولیت پیسې کې کار کوي معلول ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي معلول ماشومان ته د درس زمينه برابر کړي استادان ټرین کړي چې څنګه قم دی باید معلولین ته درس وایي معلولین د معلولین د خود کفا کېدو په وخت کې د پر کار کوي هغه ته قرض ور کوي هغه ته مثلا ټریننګونه ور کوي موږ د ډیر معلولین لرو چې خیاطی زده کړي د ډیر معلولین لرو چې د موبایل جوړول زده کړي د ډیر معلولین لرو چې په نور برخه کې پر برخه کې چې د هغه د معلولیت سره سم ځینې چې سترګې باندې نشي کتل هغه ته یو رقم کار برابر شوی ځینې وخت چې څوک چې خپل لري لاسونه جوړ دي لاسو ته مثلا خیاطی زده کړي خیاطی کوي ځینې ګل سازی کوي ځینې موبایل جوړي نو د هغه د معلولیت سره سم او د هغه د علاقه سره د هغه د توانمندي سره سم ورته سویډن کمیټه زمينه برابر
سویډن کمیټه خپل کې دی هیواد نمائندګي تاسو ځان پکې شریک غنئ صحیح پیغام رسوله د دې برخې مسولیت تاسو لري د ماشومان خوځو
د ګرچې زمنګ د معلولیت بخش او بیل ډپارټمنټ ته چې
مګر
په ټوله کې خو مګر منګه به خپل منس کې امدغه سلور ډپارټمنټونه د سي فعالیتونه لري چې سلور بخش پکې شریکیږي چې روغتیا هم پکې شریکیږي معلولیت هم شریکیږي تعلیم تربیه هم پکې شریکیږي او هغه کلو پراته پراختیا برخې کې چې کار کوي هغه مور سره شریکیږي نو موږ دوی سره شریک پروګرامونه لرو چې د روغتیا په بخش کې موږ معلولیت لپاره خلکو ته روښنايي ورکو خلکو ته معلومات ورکو او په ساحه کې
چې خپل وجدان ته ډاډمن یې چې نه کار مکړی دی
bale اوس ډیر خوشاله يم زه مقابل نه چې ما هوټ کړی چې باید خلکو ته کار وکم چې لکه ما خپل د کلی نه کار شروع کړم محترم مرکز ته چراغلم د لغمان مرکز ته هغه وخت کې د زما د فعالیت لوجې نه و چې ما د خلکو نه رای واخست ز په بیړنۍ لوی جرګه کې خپل د ښځو نمایندګي وکم اتفاق له دې ښه نمایندګي و او هغه کې زمون ښځې ډېر ښه وځلېدلې او ډېر ښه داسې خبرې راپورته کړې چې نارینه نشو کولی هغه وخت کې خپل غږ پورته کړي او هغې نه وروسته زه په مدني ټولنه کې کار کوم د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز مرستیاله یم ما یو مرکز دی چې د افغانستان په څلورویشتو ولایاتو کې خپل برانچ لري د هغې د لارې موږ ډېر تبلیغاتي سیستم لرو چې خلکو ته تبلیغات عامه پوهنه ورکوو له همدې وجې وه چې د بن دوام کنفرانس کې زه د مدني ټولنې د استازي په صفت د لارم بون کانفرنس میتن کې هغه می یغل ته می اشتراک وکړ نمائندګي مو کوه د افغانستان د مدني ټولنې په نمائندګي نو د خزو ماشومان د لپاره مونږ هم شغه پورته کړې د مدني ټولنې د لارې د میډیا د لارې چې میډیا خپل د مدني ټولنې جز دی او خپل رسمي کار چې د رسمي کار کوم دغه لارې نه
نور اردن کې محمد زواک خو جواب شو جواب واخستو پښتون سی ویل چې تاسو چې مبارزه په لول ته وندل ته ژوند کول مبارزه ده څومره ډاډون وی چې کامیابې ډاډمن وی چې کامیابې گئی به یا تر مدریت رسیدګل کې تاسو کار کړئ
bale اصلا هغه د دغه کامیابې دل او د یو چا هغه قوي ایمان پورې اړه لري چې څونه انسان قوي ایمان لري قوي پریکړه کوي او څومره په ځان ډاډمنی کڅوک په ځان باندې ډاډمنی او خې ایمان ولري په الله تعالی باندې ایمان ولري په خپل غتوري باندې ایمان ولري هغه شی او شی تر لاسه کوي طالبان په دوره کې چې موږ درس شروع کړو چې د دې سره مکتب فاکولټي ته تلم ما ته ستونزه نه وځه کزه ټکرای واغونم کزه چادری واغونم
هدف
می دا او چې زه باید خپل تعلیم زده کوم تعلیم می بشپړ کوم کم طالبان په وخت چادری سره مو فاکولټه لستی چې ماته هیڅ کوم ستونزه نه و
نن سبا چې ډیر خلک فیشن په سیګرز یو ته وساس پیغام سی وی
فیشن زکه د څه ویل شم چې فیشن یو سلیقه ده یو پاکی ده مګر هغه خپل حد لري هر شی حد لري دی وی مسلمان په صفات پیغمبر علی السلام همیشه ویلی چې خیر الامور اوسطها همیشه خیر په وسطی حالت کې ده نه باید څوک په داسې حالت کې وي چې هغه خپل ځان ته رسیدګی ونه شي کنه په داسې حالت کې چې د وظیفه او د لارې او د واده توپیر ونه کی هر ځای خپل ځای لري کنه نو کڅوک د اسلام لنګانا کڅوک فیشن کې کور فیشن کې خپل خوان ته فیشن کې خپل فامیل ته فیشن کې خپل ځان ته فیشن کوي اما کله چې بیرون وزي باید په داسې حالت د نه وازې خزیناري نه دیم باید داسې یو لباس سره وزي چې جلب توجه نشي
ټوله کې تاسو هدف هغه چې نصادری سره لاړې زدکړې مبش پړې کړې پانتون مول وسته او خپل هدف ته رسیدي
خپل هدف ته
رسیدي بل پښتنه دا وځ ناروغان ته رسیدي وی کنه تاسو لی وسل ناروغان لري او مدیریت کې کار کوي فضل هادی وردک بیا او تاسو د تعلیم په اړه باندې پختل تاسو مخکې ځواک سي ته ځواب ورکړو ټوله کې د لاس د کړو لپاره انرژي لري او سل لري
bale او کله چې ما پندور خلاص غارینه مروسته ما تاسو ویل چې په آی ایم اس د پاکستان ما په پبلک هیلث کې ماستری وخت غارینه مروسته په خپل نه میاشت کې افغانستان کې پر روغتیا په بخش کې د تغذیه په بخش کې چې اونوي بخش چې خزي منګیس تعلیم یافته خزي هغه ډاکټرانو نیم درلو د چې د تغذیه په بخش کې کار وکي دوه خزي وي مونږ چې باغه کې ډیپلوما واخسته چې زه اوس تغذیه کې ډیپلوما هم لرم او اوس هم چې ماته د ټریننګ یا د تعلیم زمينه برابر شي د تلیواله يم چې باید خپل تعلیم مخکې
کار کوي زده کړې مو کړې کورنۍ ژوند مو څنګه ده
زه د کورنۍ ژوند الحمدلله فوق العاده خوشاله يم زه ډېر یو خاغله د ژوند مرګلې لرم چې هغه نه ډېر خوشاله يم او
هغه سره په کارونو کې مرسته کوي زده کړو کې
فوق العاده په زده کړو کې او د زمينه راته مسایده یې په خزمه د کار په مخ کې اس نه دی ورې د لچتا د دامه کو دې تل تمزه او ما خپل حد پیژندل چې باید کم اندازې پورې څه وکړم. ما خپل حد پیژندل او هغه خپل حد پیژني چې باید څرنګه ما سره برخورد وکړي. او دا چې زه په داسې یو کورنۍ کې یم چې ما سره اول کې چې ډېره مرسته وکړو چې په هغه حالت کې چې د هغه کورنۍ چې زه واده شوم دلته راغلم دلته دا چاپېریال ډېر فرق درلودو، خو یوازینی څوک چې ما سره ودرېدو او دغلته یې راته دا زمینه برابر کړه هغه زما خوښې وه. الله دې وبخښي، فوق العاده قهرمانه خزاوه.
په ټوله کې جلسې سب تاسو کارون ته ډېر ښه نظر کتل کېږي، په اهمیت باندې کتل کېږي، انرژي درکوي.
نو بلې، هر څوک چې کار وکړي خپل د کار لپاره ښه نظر وویني او خلک او خپل د خدمت هغه نتیجه وګوري، هر انسان چې په هغه باندې خوشحالېږي
او خلکو ته غنجونو ته چې غواړي ستاسو په څېر مخکښه اوسي. نظر به پیغام
از ما نظر دا دی چې باید هېڅ وخت استرتیا هغه ونکړي، احساس ونکړي او بل ماته باید ونه مني. همیشه باید قوي اوسي، په ځان باندې ایمان ولري، په خدای باندې د ایمان ولري او ځان ته یو هدف وټاکي. څوک چې په ژوند کې ځان ته هدف ونټاکي هغه هېڅ وخت پرمختګ نشي کولی، ځکه ټول شیان څوک نشي ترلاسه کولی. باید هر انسان ځان ته، که ښځې وي که نارینه وي، یو مشخص هدف د ځان ته وټاکي او هماغه هدف ترلاسه کولو دپاره دې هلې ځلې وکړي او هغه ته حتما رسیږي. پروردگار خپل بندگانو ته
نشه مننه تاسو د لا بریا او پیلا ډیر مننه چې خبرونه کې را سره وای. اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه متدید مر سره تعقیب کړئ. زموږ د خبرونه وخت دلته پای ته رسیږي. نور موزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم. د خدای په امان، ښه وختونه.
آزادی رادیو، لوونه تر وو.